تاسو چې اشاره به دولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاسی، نو دا به زیربت ارگانونو ته اطلاع ورکي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزی په وخت کې کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربت ارگانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي، لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني. خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي، او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي. داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1999 شمېرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل زفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست، تاسو په انتقام کې دای سي اسراف وسی. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې دسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دیدی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دی بیا کوي، که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي، جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي، یوه دعوا رسمي دعوا ځانته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې، کیدای شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلفو اشخاصو او د متفکرینو له لحاظه، لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنحه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تحذیری مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیاخسی، در حالی که قانون خو تعذیراً
چې په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بېرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د اغ اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوي خاصتا په مالی هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم ورته او رد مال هم سبکې. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی لې وکاسخه په دې منځ کې یو کس ل خپل داوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټول هغه متهمینو کېدی سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالی نه واړه شنه خالی نه زن خاله نو قریب دی کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبر یست؟
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامه موجود وو او ډېر داسې محدود وو.
په دولت کې ملکی ماموریت چارزخت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تاسو ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته وړو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره. اوسی قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډول خلک وي چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا، په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظام نامې او اصول نامې له مخې په نظامی او ملکی ادارو کې پر مخ تلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبر
اسخه اورو. یو شخص چې مازافي او مسلطونه په غالبه نیسی، هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې به راځي تر اوسه پورې. دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکات د نظامنامې موجوده وو او ډېر داسې محدوده وو، لکه چې اوس مونږ څلور دیرش وزارتونه لرو. هغه وخت داسې نه وو. نظامنامې چې جوړ شو، الازاد تیمورشاهی دورانی چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله، هغه وقت بیا سرفراز خان صدر اعظم متعکل شد. واقع وقت که سلور یا 15 وزارتونه او، لکه در توایم چه وزیر دربارو و چه اسمون و اداری امور، وزیر خزانه او، یا وزیر داخلی او. او اصلی نظامنامه ده دولت نده شاه امان الله خان غازی نه پا وقت که جور شد، چه دیر وزارتونه جور شد. هر سمره چه خلق زیادیگی پا ما غندازه مامورین هم اضافه کیگی.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښه والي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي.